ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مکبل کی قدرمن او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافیه منځمن دوی بلوسته هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هلا لمند ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نو رزي د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکتي کولای شي کوم کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ اړونده کتاب صفحه له ډیر لسمې نه پیل به تر شلمې سپی پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوز مرستاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او دقت په هیله یم خوشا زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مجاو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول لکه څرنګه چې په تیر لوست کې مجاو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښ په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافیایي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ د مالداری لاري چاري او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی دغه سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړي او کله چې تاسو لوست پاتې ورسئ دی یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړي سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په پاکستان کې یو لرغونی دود هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې رااله مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړ عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمی دلی خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورسنې سي ارتیاوي د دې لارې څخه پر کړی موږ ویلې چې درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پر کوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو دنده ده همدارنګه درنو زده کوونکو مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښ لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښ چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده چې سروي د تولیداتو ارزښ د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړي دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې کورنۍ سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې به دې درو نزد کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلی ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجبور تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجبور تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرت رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرت رسوي. تدې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاعات او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمنن او یا هم د سرویو درمنن او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1318 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه ولړل چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر 14 ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د اصلي مالداري د سرووی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو کچې اصلي مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده ووسی. د هغو جملو څخه لمرنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرووی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دې ته خوړه برابر سي، او هم چې نن دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مېستره ورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچېر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دې درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ به یې سوچې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دی لوړې لړۍ چې نو ژوري او شګرینې لمنې لري، چې په دغه لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار او ویش دوله پیژندل شوی دي، او و دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او 15 دوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل شل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوو په حق معلومات لاسته راوړل، وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غو خاري وزر به هم تاسو ټول تشرف واس په ایمان د ولسم ټولګي جغرافي مسمن به يم لوسته هلا د شتا ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت جامه په پتن می تر نو زکون کو د چز ملوسته سو د جغرافي مسمن به يم لوستي نو هلا د چیرې تیر ورځې لوستره بم په پراو در د دقیق ډول سره زده کړو او سجه نو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ست نن ورځې نو لوست په کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل ځان سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. خو ژو ګل علي زکون کوز مرسته تاسو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ورځ د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرې څخه 8000 متره لوړ بایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنوزده کونکو د سند د سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوز د کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1302 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سولې هم په رسمیت سره و و پیژندل سوال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سوالې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غل ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یې هم په دې عام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رپرسمې سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري. نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې جديد انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنو تکونکو کاوو نه میاشتې ورځس ولا یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیس کې د هند تر سرحد پورې د ختیس د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې تر څنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حایله ساحه راشي، نو وحان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وحان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوې وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پاکي د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې نه د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمي تر بلکې لاندې رااله، د افغانستان زمي سیمي اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال شو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړه، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چې هولستان مانی کی تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړل یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22 نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ. چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښه د وحان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیا کوتر غره پرې د هیواد په جنوب لویدیځ زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجور او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون کو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زبول سوي دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرته سولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هو هیوادونو له جملو څخه وو. چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې نن د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یو کښې یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادېږي او بله کښې یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادېږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې ده درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکولو سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې یې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات. هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې بن فایتر سری شوه تا لا پما. Thank you.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.